آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوله. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په روسیې کې د افغانستان د سولې په هکله یوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دي چې په شمالي کوریا به اقتصادي بندیزونه تر هغه وخته پورې لګیدلي وي چې دغه هیواد غیر اتمی شوی نه وي. او د لوګر د خروار په ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې حکومت له پامه غورځولی دي. د راپورونه لږ وروسته ورې خوال د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. پرون د جمعې په ورځ په ماسکاو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس پیل شو. دا کانفرنس چې د روسیې په قربتوب جوړ شوی وو، د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو په ګډون د دوو سیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په وینا پرانیستل شو. لاروف په خپل وینا کې وویل چې د ماسکاو فارمټ په نامه د دې غونډې هدف دا و چې د غونډې ګډونوال به په ګډه سره د بین افغاني ډایلوګ یا تفاهم او د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د پخلاینې لارې چارې ولټوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د ټولو هغو کوښښونو او هڅو او هلو ځلو ستاینه او قدردانۍ کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ په هیواد کې د یو دوامدار سولې لپاره لاره خلاصوي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې سبا چې نن د شنبې په ورځ به د 1390 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش یا تقسیم الاوقات اعلان شي. تر اوسه پورې جمهوري رئیس اشرف غني او په نوې ډلې کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد عبدالي خپله کاندیدي اعلان کړې ده. او د مخالف ستر ملي ائتلاف یو مشر احمد ضیا مسعود هم ویلي دي چې دوی به هم خپل کاندید ډیر ژر اعلان کړي. امریکا د تیرې دوشنبه په ورځ د ایران د تیلو په صادراتو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتو د مالیه وزیر سټیفن منوچن په ټویټر لیکل دي چې د سویفت شبکه خپل خدمتونه د ایران مرکزی بانک او د هغه هیواد تحریم شوو مالی بنسټونو سره کټه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د امریکا د بندیزونو وروستی پړاو د دوشنبه د ورځې یعنی د نومبر 15 د سهار راسي په رسمي توګه پیل شوی دی. امریکایي مقامات ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه د تراګرۍ نه په ملاتړ او په سیمه کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورنوي، خو ایران دغه ټول تورونه بې بنسټه ګڼي او ردوي. واشنگټن په نورو هیوادونو فشار زیات کړی دی چې له ایرانه د تیلو واردات صفر ته ورسوي، خو د بیو لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو د تر ټولو لوی اخیستونکي هیوادونه چین، هندوستان، جنوبي کوریا، جاپان، ایټالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړل. د ایران تیل اخیستونکي اته لوی هیوادونه د دې هیواد تیلو د پلور 80% برخه جوړوي او دا هیوادونه به وکړی سي چې په راتلونکو 130 ورځو کې د ایران تیل اخیستل ختم کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د نوي بندیزونو په لګولو غور کوي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې نه د مخه چې روسیې د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو په باره کې راغوښتې وه، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویلې په داسې حال کې چې پیونګ یانګ تقریبا په یو کال کې اتومي یا د بالستیک توغندیو ازمایښتونه نه دي کړي، دا د رژیم په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره کافي نه
و. The president and Kim have had a summit. They're talking about having another one at the first of the year. Secretary Pompeo has been
among dear security jamhur rais aw kim yow ali gonda kadwa doy de bale gonda pa barak khabar kawi de bahrana wichar wazir pompeo de kal pa sar ke chuzal shimali korea ta safar kadu among nizami tadwiqat wadrawli de zakano among tar wasa pore dear security aw among nagwalu da iqtisadi bandi zuna lari ku zaka دوی لا تر وسه داسې څه نه دي کړي چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي. حالی ویل احتمال لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپو او د شمالي کوریا د لوړ رتبه مامور تر منځ فسخه شوو خبرو تقسیم اوقات به بیا جوړ شي.
په برتانی کې مشته سوریه د بشري حقوقو د څارې ادارې ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې شپږ ملکیان چې څوارلس ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. د څار دغه ډلې ویل دي چې دغه برید د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په یو پټنځای باندې سوی دي. د سوریې د بشري حکومت د څار ادارې زیاته کړې ده چې په وژل سوو کې نه ښځې هم شامل دي چې اکثره د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خپلوان دي. دغه برید د عراق سره ته نږدې د حاجان سیمې ته نږدې سوی دي. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وایي د یهودیت ضد په زیاتېدونکو احساساتو پر ضد مبارزه د جرمني اخلاقي وظیفه ده. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په برلین ښار کې د یهودانو یوې کنیسې ته د وینا پر وخت یهودي مشرانو ته وویل وروسته له اتو لسیزو یو ځل بیا یهودیانو پر ضد تاوتریخوالی په ډېرېدو دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده.
درنډونکو خبرونه د امریکا غاګ آشنا رو دن واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا له سهارنی خبری خبرونه د واشنگټن اوریده. هم دروان خبرونه لمړی مطلب په روسیه کې د افغانستان د سولې په حق لا یو ورځنی غونډه پرون پایته ورسیده. د سولې عالی شورا وایي دغه شورا پلاوی په غونډه کې زر تر زره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ آشنا له د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د روسیې په پایتخت مسکو کې د دغه هیواد په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو د اوږد انتظار وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د دولس هیوادونو د استازو غونډه د کابل پر وخت شاوخوا دولس بجې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیرګی لاروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاروف په خپله وینا کې ویل چې د مسکو پرمټ هدف دا دی چې د غونډې ګډونوال په ګډه د بین الافغاني ډیالوګ او د نړیوالې پخلاینې لپاره لارې چارې ولټوي. سیرګی لاروف ویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو چې د دغه هیواد ټول خلک پکې شامل وي حل کیدیش. د روسیې د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د اساسو د ګډون لامل مننه وکړه.
په نننۍ غونډه کې د دوی ګډون به د یو داسې چاپیریال درامنځته کیدو په برخه کې مرسته وکړي چې د افغان حکومت طالبانو او د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو ډلو د اساسو ترمنځ د مخامخ تماسونو لپاره زمینه چمتو کړي.
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مرسیل حاجی دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی برخه لرله. طالبانو هم د خپل قطر د سیاسي دفتر څخه یو 15 کسیز پلاوی چې شیر محمد عباس سانګزه، مولوی عبدالسلام حنفی، مولوی شابودین دلاور، مولوی زیر رحمان مدنی او محمد سهیل شاهین پکې شامل وو. دی غونډه تاسو ولې وو د دې غونډې په پای کې د سولې علي شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غک آشنا راډیو سره له مسکو څخه په یو ټلیفوني اړیکه کې هیله وخوده چې دا غونډه به د دغه شورا او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم
تر ټولو مهم پیغام چې د سولې عالی شورا په خپلو پیغامونو کې وړاندې کړ دا و چې هر ګام چې د افغانستان د سولې د بهیر په ملاتړ پورته کیږي باید د افغانستان د خلکو आवाज درناوی وشي. د دې لپاره چې د خلکو غږ یو دی او د افغانستان خلک د سولې د بهیر مالکیت او مشري په غاړه لري او د سولې د بهیر چټکتیا او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د ژر خبرو پیل لپاره موږ سره مرسته وکړي ترڅو په ګډه د بین الافغاني خبرو غونډه جوړه کړو
در جنب مذاکرات بین الافغاني تدویر کنیم.
په ټولنیزو رسنیو کې چې د مسکو د غونډې کوم عکسونه خپاره شوي په کې په روسیې کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالقیم کوچي عکس هم د افغان پلاوي تر څنګ لیدل کیږي. ښاغلی کوچي څو میاشتې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تقاعد ته سوق شو او پر ځای یې عبدالطیب بهان په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. تر اوسه په دې غونډه کې د ښاغلي کوچي د ګډون په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د مسکو د جمعې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د تېرې غونډې پر دوام غونډه نه ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د مسکو پر مټ په لومړۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د مستقلو هیوادو اساسو ګډون کړیو او په نننۍ غونډه کې طالبانو اساسو هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی باید طالبان او افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا وزارت وی د مسکو په غونډه کې د سولې عالي شورا د اساسو ګډون د یوې خپلواکې ادارې د اساسو په توګه دی. طالبانو تر اوسه دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې غونډې د یو ګډونوال پر وینا طالبانو لویه غوښتنه یو ځل بیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش اعلان ناولو. په ټولنیزو رسنیو کې د غونډې په پای کې د طالبانو اساسو په سرګندونو کې هم همدې مسلې ته اشاره شوې ده. په مسکو کې دا غونډه په داسل کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د پنځشنبه په ورځ افغانستان او سیمې هیوادو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې چې د سیمې د هیوادونو د استازو او د قطر د دفتر څخه د طالبانو د استازو ترمنځ وشوله، د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او همغږۍ د زیاتېدو لپاره وه. په دې اړه زمونږ همکار سمیع الله جلالزی د سولې د عالی شورا د ویان احسان الله طایری سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
نشسته کې در مسکو په حضور
کومه غونډه چې په مسکو کې د سیمې د هیوادونو د استازو د قطر له دفتر څخه د طالبانو د تحریک د نمایندګانو ترمنځ جوړ شوې وه، ډېره ښه غونډه وه. د غونډې هدف دا و د سیمې کومو هیوادونو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره همکاري وکړي او خپلې ژمنې ګړندۍ او کومې ژمنې چې کړې وي عملي ګامونه پورته کړي. همدارنګه د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې دي د همغږۍ او انسجام کارونه د افغان حکومت سره په همغږۍ پر مخ بوزي.
چیزایی که بحث شد در اونجا، یکیش بحث ورود نیروی خارجی هم بود.
حقیقتا چی پر بحث وشو، یو یه د امریکای ځواکونو په ګډون د بهرنی ځواکونو وتل وو، اما مختر دې مخکې له قید او شرط پرته وسلوالو طالبانو ته وابسته وړاندې کړي چې اوس هم د تطبیق وړ ده او پکې ویل شوي چې د هر مورد په اړه چې بحث غواړي د خبرو میز ته دې راشي او له افغان حکومت سره دې په بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وکړي. د تیرو تجربو له مخې بین الافغاني تفاهم د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دی.
خب این نشست که رب میگیره با میزبان و کشورهای منطقه،
دا غونډه په کوربا او د سیمې د هیوادونو پورې اړه لري. د غونډې د مسکو د فارمټ له غونډې توپیر درلود. دا غونډه ټاکل شوې وه چې د مسکو فارمټ غونډه وای، خو د مسکو غونډه شوه ځکه اجنډا پر یوې موضوع وه او کوم بحث چې کېږي په دې اړه نه دی چې دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو مدیریت کوي. نن مذاکرات ونه شول او یوازې د خبرو د پیل لپاره یو بحث وشو. هیله من یو دا بحثونه د سیمې او نړۍ په کچه وشي تر څو هغه څه چې افغانانو له نړۍ او سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي له موږ سره همکاري وکړي، او که د افغانستان مشکلات هوار شي نو د سیمې د مشکلاتو د هواریدو لامل کیږي، او که تشویش وي نو په سیمه کې به تشویش هم موجود وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
ترنځونکو د خبرونې دا مطلب مهم په مسکو کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په حق لده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مامورانو په څیر پوځي جګپوړي قومندانان هم په دې نظر دي چې د افغانستان ولس کلن جنگ نظامی حل نه لري او باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې د حل یو لار ورته ولټول شي. خو د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد، د حکومتي چارواکو خودغرضي د دې سبب کیږي چې د سولې حل ځلې تر اوسه کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د خبره په افغانستان کې د امریکا د پوز په خوانی مشاور او د افغانستان د چارو څیړونکي قمر الدین جبرخیل زمونږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکې کې کړی ده چې په ګډه اورو.
جبرخیل صاحب، په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشوه. طالبانو په بیان کې ویلي چې دا د سولې غونډه نه و بلکې د سیاسي حل د لول لپاره یو کوشش و. خو د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا حیات دا هیله لرله چې طالبان سره به د سولې خبرې وکړي. د دې ضد و نقیض دریځونو اصل وجه څه ده؟
اوله موضوع خو دا ده چې د دوی دواړو اړخونو ترمنځ همغږي نشته ده.
بله،
دوی یو د بل د اجنډا نه خبر نه دي، ځکه یو په بل باندې اعتماد نه لري. نو دوی په یو فکر باندې ځي، هغوی په بل فکر باندې ځي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د خپلو تمویل کوونکو منابعو لکه پاکستان د هغوی هغه ستراتیژیک اهداف هم په خپل برنامه کې مطرح کړي.
بله،
د دې خوا طرف نه د سولې د عالي شورا نمایندګان چې لاړ دي، دا پخواني مجاهدین دي. په حقیقت کې دغه جګړه، دغه مشکل خو ټول د دغه پخواني مجاهدینو او د طالبان ترمنځ را پیدا شوی ده.
بله،
دلته اوس په جګړه کې دوه دخیلی جناوې ناستې دي، یو بل سره خبره کوي، سوله کوي. حال دا ده چې دا د درېمګړی کار ده چې هغه قومي مشران، هغه د افغانستان منور او با عزت اشخاص وسیږي چې هغه به طرفه جانب ولري، هیڅ طرف ته ارتباط نه لري. دا هغوی کار ده.
کومنګ نړیوال اړخ ته وګورو، متحده ایالاتو حکومت دا خبره بار بار کړې ده. متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حل چې د افغانانو په مشرف ده او د افغانستان جنگ د پای ته رسیدو سبب شي، او پاینده کې پر امریکا او د امریکا پانډیوالانو باندې د حملو د مخنیوي تضمین پکې وشي. د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف هم دا خبره کړې، داسې یو سیاسي حل په افغانستان کې غواړي چې ټول ولس پکې شاملی دواړه د سولې او روغ جوړې خبرې کوي. د دیو ترمنځ هم کومه هماهنګي نشته، پخوانی رقابت او سیالي په خپل حال لاو.
دا خو واضح خبره ده، واضح خبره ده، هر یو غواړي چې په منطقه کې خپل ستراتیژیکي ګټه ولري. دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې د ټولې منطقې موضوع خبره ده.
بله،
بل خبره دا ده چې دوی دواړه خبره کوي د افغانستان د ولس، ولې دواړه د ولس سره ولاړ نه دي. یو طرف نه هغه زاړه پخوانی مجاهدین او کمونستان دي، هغه مخکې کیږي د کابل د حکومت له خوا نه. بل طرف نه روسیې طالبان را مخکې کړي دي. استاد ماته دا وایي چې آیا طالب د افغانستان د ولس نماینده ده او که دا پخوانی جنگي ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې دي یا کمونستان، دوی د افغانستان د خلکو نمائندگان دي. په حقیقت کې دا یو هم د افغانستان د خلکو نماینده نه ده. که دوی واقعا غواړي چې دا موضوع حل کړي، د افغانستان د خلکو اصلي نمائندگان قومي مشران لکه مخکې مې درته ویلي، با عزت خلک، با رسوخه خلک چې هغه واقعا د خپل وطن سره، د هیواد سره مینه لري او هغوی ته بین ملي روابط هم د امریکا سره هم دروس سره قدر لري، داسې یو قشر، داسې یو طبقه به رامنځته شي.
تاسو خو د امریکا د لوړ پوړو جنرالانو سره چې په افغانستان کې کار کړی دی بار بار کتلی دي، دوی څه وایي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره څه پلان لري؟
تر کومه پاده پورې چې زه معلومات لرم، زه د خلکو سره ارتباط لرم، دوی ټول په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره خوشبینه دي، ځکه چې نظامیان هغه وخت د جنگ څخه بیکاره کیږي چې په یو ځای کې سوله راشي. صحیح ده چې جنگ د دوی وظیفه ده، اما جنگ خوښیږي نه، جنگ خو د مجبوریت نه نظامي توپک داخلي او د جنگ میدان ته ځان اچي. نظامیانو په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، د افغانستان د اردو جوړول، بیرته د افغانستان د پولیسو جوړول، د امنیتي ځواکونو جوړول، اما دلته مسأله د ملکی ادارو څخه خرابه ده. ملکی ادارې که خارجي ملکی ادارې دي که د افغانستان خپل دولتي ملکی ادارې دي، دوی همیشه د افغانستان د نظامیانو یا د امریکایي یا د ائتلاف د ځواکونو د نظامیانو هغه لاسته راوړنې چې دوی راوړې وي هغه یې ونه شوای کولای چې حفظ کړي. زه به داسې درته وایم چې دوی په اعظمي شکل سره کوشش کړی چې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د امنیتو نظام خبر منظمې کلتوري زده کړې کوي، د ژبې په ارتباط باندې، د کلتور په ارتباط باندې، د مذهبي ارزښتونو په ارتباط باندې.
ترنوننکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگټن ناوړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالانو ته وویل چې دغه هیواد ژمنه کوي چې د شمالي کوریا په خلاف به اقتصادي بندیزونه تر هغه پورې لګیدلی وي تر څو چې دغه هیواد غیر اتمی شوی نه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیفن میلر په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې نه د مخه چې روسیې د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو په باره کې راغوښتې وه، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویلې په داسې حال کې چې پیونګ یانګ تقریبا په یو کال کې اتومي یا د بالستیک توغندیو ازمایښتونه نه دي کړي، دا د رژیم په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره کافي نه و. حالې خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
We've done a lot. The president and Kim have had a summit. They're talking about having another one at the first of the year. Secretary Pompeo has been
من ډیر څه کړی دی. جمهور رئیس او کیم یو عالی غونډه کړې وه، دوی د یوې بلې غونډې په باره کې خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کال په سر کې څو ځله شمالي کوریا ته سفر کړو. موږ نظامي تدویقات ودرولې دي، ځکه نو موږ تر اوسه پورې ډېر څه کړي دي او موږ نه غواړو دغه اقتصادي بندیزونه لرې کړو، ځکه دوی لا تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي. حالې وویل احتمال لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د شمالي کوریا د لوړ رتبه مامور ترمنځ فسخه شوو خبرو تقسیم اوقات به بیا جوړ شي، او دا تر اوسه توقع لري جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بل کال په سر کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ آن سره ملاقات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویل شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو په باره کې کافي پرمختګ نه دی کړی چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د برخې اخیستل نه د مخه دا تبصرې وکړلې چې روسیې رابللې وه په دغه موضوع باندې خبرې وکړي. هالی بیا وایي
But if you look at the resolutions and the way they were set up, was they specifically dealt with the threat of peace and security
که پریکړو ته نظر واچول شي او دوی داسې ترتیب شوي په خاصه توګه د هغه ګواښ سره چل چلند کوي چې د عامې تباهۍ وسلو او بالستک توغندیو مخامخ کړی دی. دغه ګواښ لا تر اوسه په خپل ځای دی. دوی لا تر اوسه خپل مرکزونه لري. دوی لا تر اوسه مفتشانو ته اجازه نه ورکوي ورشي اتومي مرکز یا د بالستک توغندیو مرکز تفتیش کړي، او تر څو پورې چې دغه کار روان وي نو موږ ته پکار ده چې په خپل موقف ودرېږو. حالی زیاته کړه، واشنگتن ماسکو په دې ګیر کړه چې غوښتل یې له شمالي کوریا نه اقتصادي بندیزونه لرې کړي، او په دغه غونډه باندې د روسیې د داسې کوشش په حیث اعتراض وکړو چې غواړي د پیونګ یانګ سره روابط قوي کړي.
او اوس هم درنډونکو یو تاریخي مطلب لرو. د نومبر ومه د روسیې او چین په شمول د نړۍ د کمونیزم د ملي قربانیانو د ملي ورځې په توګه ولمانځل شوه. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته.
په 1911 میلادي یا 1296 هجري شمسي کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د بلشویک د خونړي انقلاب په تعقیب د کمونیزم نه د دفاع او د ټولنې د اشرافې او سرمایدارې طبقې د محو کولو په غرض او د مارکسیزم لینینزم د انټرنیشنل ناسیونالیزم د استبدادي مفکورې د راجولو په خاطر په استلال سره د انسانانو د عیرولو او چمتو کولو په نوم لسلو میلیونو نه زیات بې ګناه خلک په ډېره بې دردۍ او بې رحمۍ په ګولکونو او د شاقه کارونو په کمپونو کې له غورځولو وروسته وژل شو. کمونیزم یا مارکسیزم اصلا داسې یوه سیاسي مفکوره ده چې د ټولنې عامو خلکو ته د کار او کور په نوم له غم، درد او کړاو نه سوا بل څه نه راوړي. ساينټیفیک سوشالیزم چې د مارکسیزم لینینزم یوه نه بېلېدونکې برخه ده، بنیادي مقصد یې داو چې په اجتماعي او ډلهیزه توګه د شاقه کارونو په وسیله د عامو انسانانو ذهن او فطرت بدل کړي. کمونیزم له لویدیز کاپیټالیزم سره د ژورې دښمنۍ په وجه کوشش وکړ چې بشري تمدن او انساني تاریخ له سره تعریف کړي. په دې مناسبت سپینې ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو بیان خپور کړی دی. ټرمپ ویلی دی چې موږ په روسیه کې د بلشویکانو له بری وروسته د کمونیزم د استبدادي او ظالمانه ایډیالوژۍ ناوړه اثرات په سترګو لیدل. هر هغه څوک چې د واکمنې ډلې د مخالفت شک پرې راته، د دولت د دښمن ټاپه پرې وهل کېده او د ژوند له بنیادي حق نه به محرومېده. د بلیک بک آف کمیونیزم یا د کمیونیزم د تور کتاب په نوم د یو معتبر کتاب چې په انګریزي ژبه په 1300 اتاوی هجري شمسي کال کې چاپ شوی دی، یوازې په چین کې د ماو زیډنګ په مشرۍ د کمیونیزم له بری وروسته له 15 میلیونو نه زیات چینایان د شاقه کارونو په کمپونو کې وژل شوي وو. د پخواني شوروي اتحاد مشر ستالین په یوکرین کې قصدي قانت راوست چې په نتیجه کې 2 میلیونه یوکرینیان د ولګي لامل مړ شو. د ستالین په دور کې له 200,000 نه زیات خلک د ګریټ ټیرر یا غټ دهشت په وخت چې د 1915 نه تر 1918 هجري شمسي کال پورې دوام وکړ وژل شو. اکثریت یې د روسیې زمینداره طبقه وه او یا دا چې د بلشویکانو سیاسي مخالفانو. د دې مضمون دوهمه برخه به سبا سهار دا وخت واورئ.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کړی دی چې حکومت د پامه غورځولې دي. دوی په حکومت انتقاد کوي چې په دې ولسوالۍ کې یې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره کړي. نور تفصیل د امریکا غا غشناریو د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
جمیل امینی د لوګر د خروار ولسوالۍ وسیدونکو دی. هغه وایي چې په تیر اول لس کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره شوي او که یو شمیر شوي هم دی بیرته له منځه تللې دي. د جمیل امینی په وینا په خروار ولسوالۍ کې د پرمختیایي پروژو د نه ترسره کېده ښکاره غټ لامل دا دی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو حضور ډیر دی او دولت نشي کولی پرمختیایي پروژې تطبیق کړي.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خو پیلن خروار ولسوالۍ ته کار دی چې هغه کې د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي. خپله خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سرک نسته. ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې پرته ولسوالۍ یو کته خلاصه ده.
لوګر ولایت شپږ ولسوالۍ لري. خروار، څرخ او برکې برک د لوګر هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان پکې زیات فعال دي. له همدې کبله د دغو ولسوالیو پر زیاته خاوره حکومت تسلط نه لري. روختیا، کرهنه، مالداری، معارف، سړکونه او ځینې نور هغه سکتورونه بلل کیږي چې په یادو شوی ولسوالیو کې ورته ډیره کمه او یا هیڅ توجه نه ده شوې. خلک وایي چې له همدې کبله ډیرې ستونزې ګالي.
غوښتنه مې له دولت ته دا چې هلته باید سروې وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې چې هلته وضعیت څنګه ده، لیسو کې خلک څنګه دي، درس وایي هلته، کله استادان بخي راځي نه، په استادانو باندې هلته مخالفین هغه کوي، حاضري هغه اخلي. د اوس خروار ته نوی مدیر ټاکل شوی، حاضریان سخت ته راوړل کیږي چې باید حاضري امضا شي.
د خروار او د ځینو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل ستونزې ډیر ځله له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي هم دي، خو د حل لپاره یې نه په ولایتي کچه اقدام شوی او نه یې هم کابل غږ اورېدلی. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د سرخ او برکې برک ولسوالۍ تر څنګ د خروار وضعیت تر هغه ډیر د اندېښنې وړ بولي، کوم یې چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
دا په دې معنی نه ده چې یوازې دولت ملامت ده، بلکې د خروار داخلي زعما او مشران او خپل د خروار طالبان هم په دې کې ملامتي لري چې ټول افغانستان کې جګړه ده، په ټول افغانستان کې مخالف او موافق سره، په ټول افغانستان کې حکومت او طالب سره. اما دومره بدبختي چې په خروار کې ده چې ټولو خدماتو نه محروم دي، ټولو هغه معیشتي د ژوندۍ د سهولتونو نه محروم دي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انوري ساغزي هم د خروار ولسوالۍ ستونزې د اندېښنې وړ بللې، خو وی ویل چې د ستونزو د حل په خاطر د کابل د توجه راجلبولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. د څېړونکو په نظر د ټولو سیمو لپاره متوازن انکشاف په پام کې نه نیول د دې لامل ګرځي چې دولتي حاکمیت کمزوری کیږي او خلک له حکومت نه فاصله نیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ د لسګونو مشرانو سره د روانې اونۍ په پای کې فرانسې ته لاړ شي چې د لومړي نړیوال جنگ د اوربند موافقې د سلیمې کالیزې په لمانځلو کې برخه واخلي. د دغه موافقې له مخې لومړی نړیوال جنگ پای ته ورسید. پام وکړئ، راپور ده.
فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د جنگ د وخت د جنگي ډګرونو د لیدلو په ترڅ کې دغه وچته د اوسني مخامخ شوو ګواښونو په باره کې خبرداری ورکړ او د فرانسې راډیو ته ویل اروپا باید خپل پوز ولري.
Nous nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie, China, même des États-Unis d'Amérique
and even the United States.
موږ ته پکار ده چې له چین، روسیې او حتی له امریکا نه خپل ځانونه وژغورو. د فرانسې چارواکو وویل د امریکا سره په روابطو به د منځنۍ دورې انتخابات تاثیر ونه کړي چې د جمهور رئیس ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند د نمایندګانو په مجلس باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا جمهور رئیس به د شنبې په ورځ د مکرون سره خبرې وکړي. دا څرګندانه ده چې دغه اوازې به رښتیا شي د ترامپ او د روسي انډول ولادیمیر پوتین ترمنځ غونډه وشي. ترامپ وروسته بیلو اوټ ته ولاړ شي. دا یو له ډیرو سختو جنګونو له ډګرونو یو ډګر و چې د جنگ په وخت کې امریکایي عسکر پکې جنګېدلی وو. یو زرو اته سوه یولس امریکایي عسکر پکې په داسې وخت کې ووژل شلو چې په الماني پوستو باندې حملې کولې. اکثره دغه جنگ تن په تن و. د څه باندې درو هفتو جنگ نه وروسته امریکایي عسکرو د 1913 کال د جون په شپږشتمه نیټه بلووډ سیمه ونیوله. فرانسوي تاریخ پوه جین میشل ستیګ انوای:
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of retreating, which by the time of the war would have been
دوی د دشمن د سخت او دز سره مخامخ شلو د پټې دو پزه پر شاتک پزه چې د جنگ په وخت کې د عسکرو عادی رویاده او د توپخانه باړونو ته انتظار استه چې دوی ته تسلی ورکړي. د جنگ په پای کې وسلو شپاله زر امریکایي عسكر د اروپا په دفاع کې وژل شو. د سلو کالو نه وروسته د اوقیانوس اطلس نه په اخوا روابط ترنګل شوې دي، مګر ائتلاف دوام لري. د میوس ارګون د امریکایي پوځ د هدرې مشر بروس مالون انوای:
Relations between these powers, they're not always easy, and there are reasons for that. But when you get out here where the people in these villages
د دغه قدرتونو ترمن روابط همیشه د تر پورې نو او د دې لپاره دلیل نشته دی. کله چې یو څوک دلته راشي نو خلک په کلو کې د امریکا د عسکرو ډیر احترام کوي. روما غنی ته نږدې له 14 ډوله موزیم کې د مقدمې جبهې د عسکرو د ژوند انځورونه لیدل کېږي او د جنگ له میدانونو نه په زرګونو اقلام لاسته راغلي دي او له هغو نه کار اخیستل کېږي.
درنوندونکو مننه چې تر دې مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنارې د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم دمرول. د امریکا غا کښنارې د راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې وګ تاسو په لوی لاس پارم پاتې ورځ مو نیکمرغه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.